عموما د اتو بجو له خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو، هر یک شنبه البته، خو دا یک شنبه میکروفون ستاسو نه لرو، ځکه چې پرون د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو مناظره د ازادي راډیو او مشال راډیو لخوا په مستقیم ډول له درو بجو تر پنځو بجو خپره شوه. د دې مناظرې تکرار کچانی وی اوریدلې له خبرونو وروسته اوریدلې شي، خو اوس لمړی توجه کړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې هاجرم مراد معصومی وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو سلام او سهار مو په خیر. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی تمه ده چې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه سلا مشورې او دوه اړخیزې مسلې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ د نننیو خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. ځانګړو امریکایي ځواکونو پرون د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې خپله اډه افغان ځواکونو ته وسپارله، او شمالي کوریا پرون وویل چې دا هیواد اوس له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې دی. د خبرونو تفصیل تمره چې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه سلا مشورې او دوه اړخیزې مسلې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ د نننیو خبرو اترو په اجنډا په سر کې وي. ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ په همدې هدف د قطر پایتخت دوحې ته ورسید. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له یو شمېر قطري پانګوونکو او په دغه هیواد کې میشتو افغانانو سره جلا جلا وکتل. کرزی قطري پانګوال وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر کرزی افغانستان د طبیعي سرچینو له نظره د نړۍ یو شتمن هیواد وباله، او ویل چې په هیواد کې د قانونو د استخراج، کور جوړونې، د برېښنا، د انرژۍ، سیاحت او ګرځندوی، بانکداری، هوټلداری او نورو برخو کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه شته. ځانګړو امریکایي ځواکونو پرون د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې خپل اډه افغان ځواکونو ته وسپارله. ولسمشر حامد کرزی په دغې ولسوالۍ کې د ځانګړو امریکایي سرتیرو له چلند څخه د خلکو د شکایتونو له اورېدو وروسته د دې سیمې څخه د ځانګړو امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورډ ویلي چې د افغان ځواکونو د ظرفیتونو او توانمندۍ په لوړوالي سره به د میدان وردګ ولایت نورې سیمې هم افغان لوري ته وسپارل شي. افغان او نړیوالو ائتلافي ځواکونو په خوست ولایت کې د حقانی شبکې یو قمندان نیول دی. ایصاف یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه قمندان د نیولو عملیات پرون د خوست په صبری ولسوالۍ کې ترسره شوې دي. افغان او نړیوالو ځواکونو د حقانی شبکې د نیول شوي قمندان نوم نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې هغه د سړک د غاړې د ماینونو ځای پر ځای کولو او وسلوالو قمندانانو ته د وسلو په برابرولو کې لاس درلود. دغه راز د ایصاف اعلامیه کې ویل شوي چې نیول شوی کس د وسلوالو د یوې ډلې مشر هم و. د همدا سیمې او نړۍ خبرونه. شمالی کوریا پرون وویل چې دا هیواد اوس له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې دی. د شمالی کوریا دولتي خبری اژانس ویلي د دواړو کوریاګانو ترمنځ ټولې چارې به اوس پر همدې اساس پر مخ ځي. په دې اعلامیه کې چې د دولتي مقاماتو په حواله خبره شوې ویل شوي چې د کوریا د ټاپو وزمې پخوانی حالت چې نه پکې جګړه وه او نه یې سوله ییزه بڼه درلوده اوس پای ته رسېدلې دي. که څه هم چې د 1953 کال مطار کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ جګړې ته د پای ټکی کېښود، خو بیا هم له هغه وخت راهیسې دواړه هیوادونه له تخنیکي نظره په جګړه کې پاتې دي. په سیمه کې بحران وروسته له هغې استر شو چې شمالي کوریا تېره میاشت دریم اټومي ازمیښت ترسره کړ او ملګرو ملتونو پرې نور بندیزونه اعلان کړل. تېره میاشت د کوریا په ټاپو وزمه کې د امریکا او جنوبي کوریا د پوځي تمرینونو له پیلېدو وروسته شمالي کوریا ګواښ وکړ چې پر دغو دواړو هیوادونو به برید وکړي. د اردن نوی کابینې تیره ورځ د لومړي ځل لپاره د دې هیواد د پاچا عبدالله السانی پر وړاندې د لومړي د لوړې مراسم ترسره کړل. د روانې اونۍ په سر کې د اردن پارلمان عبدالله انصور د نوي حکومت د صدر اعظم په توګه وټاکه. له دې وړاندې انصور دوهمې دورې ته د پارلمان انتخاباتو د تلو پر مهال د سرپرست صدر اعظم په توګه وظیفه درلوده. د اردن 19 کسیزه کابینه په تیرو څلورو لسیزو کې د دې هیواد تر ټولو وړه کابینه ګڼل شوې ده. په نوي کابینه کې د ښځو په شمول لس نوی وزیران شامل دي. د اردن نوی کابینه اوس باید د دې هیواد له پارلمان څخه د تایید رایه ترلاسه کړي. د لیبیا په جنوبی صحرا کې پرون د پوز پر یوې اډې شاوخوا یو نیم سلو تنو وسلوالو حمله وکړه چې له امله یې دوه سرتیري مړه او درې نور ژوبل شول. د لیبیا د پوز یوه ویان سعد العارفي وویل چې وسلوالو د سبها ښار په 45 کیلومترۍ کې د پوز اډه په نښه کړې. د لیبیا کمزوری حکومت د پخواني واکمن معمر قذافي له وژنې او د نوموړي د نظام له ړنګېدو دوه کاله وروسته هم د وسلوالو ډلو د کنټرول لپاره پراخې هڅې کوي. د لیبیا په جنوب کې پرته ستره صحرایي سیمه د وسلو او نورو غیر قانوني سیزونو د قاچاق په مسیر بدله شوې ده. او روسیا وایي په دې هیواد کې د متحده ایالاتو لخوا د غیر حکومتي سازمانونو مالي ملاتړ د روسیې په کورنۍ چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د روسیې د بهرنۍ چارو د وزارت ویان الکساندر لوکاشیکو پرون په خپلو څرګندونو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت اعلامیه ته اشاره وکړه چې پکې ویل شوی امریکا به د دې لپاره چې د روسیې قوانین مات نه کړي د منځګړي هیواد له لارې په روسیه کې له فعالو انجوګانو سره مالي مرستې ته دوام ورکړي. روسیې مقاماتو په دې وروستیو کې تحقیقات پیل کړي څو معلومه کړي چې غیر حکومتي سازمانونه له بهر څخه د مالي مرستو د ترلاسه کولو په اړه د دې هیواد نوی جوړ شوی قانون عملي کوي او کترې سرغړونه کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویان ویکتوریا نولاند تیرونه وویل چې دا ځخکاري روسیا د غیر حکومتي سازمانونو یا انجوګانو په نخښه کول پیل کړی دی. د خبرونو پای.
ساعت اته بجې او و دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د تیرو یک شنبه په شان میکروفون ستاسو خبرونه نه لرو، نو ټلیفون مرا کوي ځکه چې نن غواړو چې هغه مناظره تکرار کړو چې پرون مازیګر د ازادي راډیو او مشال راډیو څخه په ګډه خبره شوه او د مازیګر له درو تر پنځو بجو پورې دوام وکړ. د دې مناظره یو برخه په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي او بل برخه په راتلونکي خبرونه کې. خو مخکې تر دې چې مناظره وړاندې کړو، قطر ته د ولسمشر کرزي د سفر په ارتباط راپور لرو. تمه ده چې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه سلام مشورې او دوه اړخیزې مسلې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ د نننیو خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وي. ولسمشر حامد کرزی پرون په همدې هدف قطر ته لاړ. ښاغلی کرزی به نن هم په دغه هیواد کې وي او د دغه هیواد له مشر سره به خبرې وکړي. ولسمشر کرزی پرون دوحې ته له رسیدو سره سم د دې هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره وکتل او هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد پی په راپور کې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په قطر کې دی او تمه ده چې نوموړی به له قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو او نورو مهمو مسئلو په باب خبرې وکړي. د جمهوري ریاست دوان مرستیال فائق واحدي قطر ته د ولسمشر کرزی د سفر او دغلته د خبرو اترو د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل
در جریان این سفر قرار است روی مسائل و ابعاد مختلفه
دیوی تاکل شوه ده د سفر په ترس کې د سولې پروسه پر بیلابیلو اړخونو خبري وشي. په دې ترس کې بعد وسلوالو مخالفانو لپاره په دوه کې د دفتر د پرانستلو په حق له حمله قطري چارواکو سره خبري وشي. مونږ لمن یو چې د دواړو خواو ترمنځ د علاقې وړ مسایلو په حق له خبر مختګونه ولرو.
بلورته د وسلوالو طالبانو ویان سبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر موضوع ولسمشر کرزی پورې اړه نه لري او د هغه په وینا دا د طالبانو او د قطر د حکومت ترمنځ مسأله ده. ولسمشر کرزی له دې وړاندې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر لپرانستلو سره د کتونکو په ګومان له دې ویرې مخالفت درلود چې حسنه د سولې له پروسې څخه افغان حکومت منځوي نشي. خو ولسمشر کرزی اوس په داسې حال کې قطر ته تللی چې امریکایي مقاماتو د باګرام زندان د سپارلو او له میدان وردګ څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه وروستۍ غوښتنې منلې دي. دا چې د حامد کرزی پر وړاندې د امریکایي مقامات وروسته نرم دریز به طالبان د توهڅوي چې له افغان حکومت سره په مستقیمه توګه خبرې وکړي او کڅنګ د سیاسي چارو کارپو وحید مجده په دې اړه وایي
د طالبانو موقف د امریکایانو سره د مذاکرې په باره کې داسې دي چې دوی وایي د افغانستان قضیه دوه اړخونه لري، یو داخلي اړخ دی او بل خارجي. تر هغه وخت پورې چې خارجي اړخ د دې مسلې حل شوی نه وي، دوی هیڅکله هم داخلی اخ باندې کار نکی او افغان حکومت سره خبرې نه کوي. خارجي اړخ دا دی چې باید امریکایان اعلان وکړي چې مثلا په 2014 کال کې په بشپړه توګه له افغانستان څخه ځي.
په عین حال کې د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیزي د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په لړ کې اصلي لوری باید افغان حکومت وي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې قطر ته په دوه ورځني سفر تللی، پرون یې له یو شمېر قطري پانګوونکو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره جلا جلا کتلی دي. د ولسمشر کرزی د ویندوی له لورې له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم حامد کرزی تیر ماښام د شیخ علي بن عبدالله ثانی په مشرۍ له یو شمېر قطري پانګوونکو سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې چې د قطر د سوداګرۍ د خونو او د سوداګرو د اتحادیې د غړیو او پانګونکو په ګډون وشوه، په افغانستان کې د پانګونې د امکاناتو پر لارو چارو خبرې وشوه. ولسمشر کرزی افغانستان د طبیعي سرچینو له نظره د نړۍ یو شتمن هیواد وباله، ویل چې د قانونو د استخراج، کور جوړونې، د برېښنا، د انرژۍ، سیاحت او ګرځندوی، بانکداری، هوټلداری او نورو برخو کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه لري. شغلی کرزی وویل چې د افغانستان راتلونکی تضمین شوی، ځکه چې له امریکا او د چین، هند او روسیې په شان د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې پراخې شوې دي. د وویل حاضر دمه چین د افغانستان د مسو تر ټولو په ستر کان کې 4.5 میلیارد ډالر او هند د اوسپنې په استخراجولو کې 10 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د قطري پانګونکو ته په افغانستان کې د پانګونې د بلنې پترس کې ول چې افغانان به هر کله وکړي. شغلی کرزی پروند قطر د سفر په لومړی ورځ په دغه هیواد کې له یو شمېر افغان سوداګرو او ځوانانو سره په کتنه کې ډاډ څرګند کړ چې افغانان به چې د سولې لپاره ډېری قربانۍ ورکړي دي سولې ترلاسه کړي. د ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره به هیڅ راز هڅونه سپموي. کرزی په عین حال کې ویل موږ د سولې غوښتونکي یو، خو باید د وروستۍ یوې لسیزي بریا یوی خپلواکی، ملی حاکمیت او د افغانستان عزت خوندي شي. د یوار بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې خپل خاورې ته ورشي او د پردیو له لاسه ځان خلاص کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ځینې افغان ښځینه سوداګري د ځان د امنیت په برخه کې اندېښمنې دي او وایي چې امنیتي ګواښونه د دې سبب شوي چې دوی خپله سوداګري په سم ډول ترسره نه کړی شي. خو دوی په عین حال کې وایي چې له دې خطرونو او ګواښونو سره سره خپل کاروبار ته دوام ورکوي. نه امنی په عمومي ډول د افغان سوداګرو لپاره د اندېښنې وړ ده. په عین حال کې په کابل کې د متحده ایالاتونو سفیر د ښځینه سوداګرو د فراغت په یو محفل کې وویل چې نورو کلونو په پرتله افغان ښځینه سوداګرو ډېر پرمختګ کړی دی. د محمد ابراهیم صافی راپور واوري.
سره لدی چې په 1300 کلونو کې د سوداګرۍ او پنګاچونې دګر ته یو شمیر خزینه وردانګلې دي، خو ځینې وایي چې امنیتي ګواښونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې خپل سوداګرۍ په سمتوګه پر مخ یو نسی. دوی وایي چې د کار په حالت کې د یو لړ سونځو او ګواښونو سر مخ دي او دغه کار د دې لامل ګرځېدلې چې ځینې سوداګریزي پروژې له لاسه ورکړي. د رویال په نوم د یو شرکت رئیس فرشته عزیز او د یو بل سوداګری شرکت مرستیالې سلمان نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حتی ما ته خبرداري راکړ چې لمنځه دی وړو، یعنی تاسو ته ویل شم چې اوس 80% سیالي منفي دي او ډیر هغه کارونه چې ما کول خراب یې کړل، یعنی هڅه وشوه چې از کار باندې کړم خو زه هیڅ کله نه هلی شوې نه یم او پر مخ تللی یم. فعلا اوس هم راته ځینې ټلیفونونه راځي، ځینې خبرې اورم او اوس هم لږ په ویره کې یم. نو په همدې خاطر غواړم چې خپل کاروبار یو څه په ځان پایل کړم، خو به ګورو چې بالاخره به څه وشي.
د راپورونو له مخې نامنی په عمومي توګه د اکثرو افغان سوداګرو لپاره یوه لویه ستونزه پاتې شوې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرو له دې امله مظاهرې کړې دي چې یا خپل سوداګري اختطاف شوي او یا یې هم بچیان او د پیسو غوښتنه ترې شوې ده. ښځینه سوداګري په داسې حال کې د خپلو سوداګري ستونزو په اړه خبرې کوي چې افغان چارواکي وایي د سوداګرۍ او پانګه اچونې په برخه کې د ښځو ونډه اوس زیاته شوې ده. آیسا یا په افغانستان کې د پانګه اچونې څخه د ملاتړ د ادارې رئیس وفي الله افتخار په کابل کې د ښځو له انسټیټیوټ څخه د فراغت په یوه غونډه کې وویل چې دوی د 2013 کال د سوداګرۍ د پراختیا لپاره لازمي لارې چارې په لاس کې لري. دې غونډې ته په وینا کې د اقتصادي همغږۍ په برخه کې د امریکا سفیر هیلدا هرلون وویل چې د تیرو لسو کلونو په پرتله اوس په افغانستان کې سوداګرو ښځو ډېر پرمختګ کړی دی.
د اقتصاد په ډګر کې چې هغوی کوم رول لوبولی یعنی سوداګرۍ ته یې مخه کړې او د سوداګرۍ په پیل کولو سره توانېدلی دي چې له خپل هیواد او کورنۍ سره همکاري وکړي، دا رول یې فوقالعاده دی. باید د دوی ملاتړ وکړو تر څو دا همکاري وده وکړي او دوامداره پاتې شي. تاسې پوهیږئ چې په 2001 میلادي کال کې افغان ښځینه سوداګرو په ډېره سخته سره کولی شول چې سوداګري پیل کړي، ولې نن ښځې کولی شي چې په مهمو سکتورونو کې سوداګري پرمخ بوزي.
د افغانستان د ایسا د ادارې د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د 1300 سوداګریزو شرکتونو په مشرتابه کې ښځې شته. د دې ادارې په وینا له یادو شرکتونو څخه یې د 800 شرکتونو رئیسانې ښځې دي.
په جناقا علي کوزي د افغانستان په اړه د څو لویدیځو ورځپاڼو غټه کې واوروي. ورپسې د افغان او پاکستاني سوداګرو مناظره خپرې شي. دا مناظره پرون له ازادي او مشال رادیوګانو څخه په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې په مستقیم ډول خپره شوې وه.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د باګرام زندان په اړه چې مسؤلیتونه یې افغان چارواکو ته سپارل شوي یوه مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې لیکي څو ورځې وروسته له هغې چې باګرام زندان افغانانو ته وسپارل شو، د محکمې خونه یې له امریکایي ناظرانو، سلاکارانو او څارنوالانو څخه ډکه وه. ورځپاڼه لیکي کله چې د افغانستان د دفاع د وزارت څارنوالانو په روانې اونۍ کې د عبدالشکور په نامه بندي دوسیې په اړه چې د طالبانو قومندانو او له 2009 کال راهیسې په باګرام زندان کې بندي دی استدلال کاوه، نو شواهد یې د امریکایانو لخوا وړاندې کېدل. واشنگتن پوسټ زیاتوي افغان حکومت ته د باګرام زندان سپارل د جمهور رئیس کرزي لخوا د ملي حاکمیت د ډاډمن کولو یو سمبول و، خو کله چې ټول بندیان په رسمي ډول افغان چارواکو ته حواله شول د امریکا لپاره ډېره ګرانه ده چې د دغو کسانو د محاکمې لپاره یوازې د افغانستان په عدلي سیستم تکیه وکړي. د ورځپاڼې په باور افغان چارواکي به هم د امریکایانو په څیر زیات شمېر بندیان د محکمې له حکم پرته په بند کې وساتي. ورځپاڼې په باګرام کې د بندیانو د محکمې د یو جګپوړي قاضي حیات الله خبره راخیستې چې وایي د ائتلافي ځواکونو له مالي مرستې پرته به دا محکمه دوام ونه کړي. افغان چارواکي حتی له یو ځایه بل ځای ته د بندیانو د لیږد توان هم نه لري. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي دا چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه بهرني عسکر وځي، د روغتونونو او پوځ په ګډون به زیات شمېر ارګانونه د امریکا له مالي ملاتړ پرته له سقوط سره مخامخ شي او د باګرام محکمه یې یوه بېلګه ده. انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د یو افغان ټبري امریکایي تبا په اړه یوه مقاله خپره کړې او سرلیک ورکړې هغه افغان چې امریکایي جنرالان روزي. ورځپاڼې د عبدالله امینی په نامه افغان داستان راخیسته چې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو لپاره د ترجمان او فرهنګي سلاکار په توګه په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې کار پیل کړ او وروسته د جګپوړو امریکایي جنرالانو په یو مهم سلاکار یا روزونکي بدل شو. فاینانشل ټایمز زیاتوي عبدالله امینی په 1988 کال کې امریکا ته مهاجر شوی و او یوازې $100 په جیب کې ول. د وروسته د نبراسکا ایالت په اوماها ښار کې یو رستورانت پرانست او کاروبار یې ډېر ښه شو. د ده په مشتریانو کې د نبراسکا ایالت ګورنر هم شامل و. امینی په 2002 کال کې په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره د ترجمان او فرهنګي سلاکار په توګه کار پیل کړ او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې مهمه ونډه اخیستې. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو په خواني عمومي قومندان جنرال جان ایلن امینی خپل روزونکې یا منټور باله. جنرال مکرستل د هغه په اړه لیکلی و ستاسو دوستي ماته دومره ارزښت لري چې زه یې ستاینه نشم کولی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي عبدالله امینی شاوخوا د یوې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې د یو مهم لوبغاړي په توګه مطرح ده او له جګپوړو پوځي جنرالانو سره مرسته کوي چې په فرهنګي او کلتوري توپیرونو ځان پوه کړي او د هغو اشتباهګانو مخه ونیسي چې ناوړه عواقب لري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
د ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دا ترشنا اسمانلاندی پروگرام په یو وخت له ازادي او مشال رادیو غانو خبريږي. دا خبرونه د دې لپاره ازادي رادیو او مشال په ګډه وړاندې کوي چې همه موضوع او همه میلمانه له دوه هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان سره تعلق لري. نن په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان زموږ میلمانه دي. له دې ټول څخه چې له لاهور، پېښور او کابل څخه به را سره وي، مننه کوو چې زموږ بلنه یې منلی او په دې بحث کې ګډون کوي. دینی عالمانو تل د اسلامي هیوادونو په سیاسي انکشافاتو او تحولاتو کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لرلی دی. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د جهاد فتوا دینی عالمانو صادره کړه. د مجاهدینو د اکثر ډلو مشي هم روحانیونو کوله چې ورسره په سیاسي صحنه کې د مذهبي ډلو رول لاغښتلی شو. خو دینی عالمان هم د سیاستوالو او نورو خلکو په شان نه دي توانېدلي چې د سیمې د مهمو ستونزو په باب ګډ دریځ خپل کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم او افراطیت ښکار دي. په دواړو خواو کې انتحاري او بمي حملې کیږي، ښوونځي سوځول کیږي، ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل کیږي. د دواړو هیوادونو چارواکي د بریدونه خندي او د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې د همکارۍ ژمنه کوي. د دواړو خواو اکثره دینی عالمان هم د تشدد، انتحاري حملو او افراطیت مخالفت کوي، خو بیا هم په یو لړ مهمو مسایلو کې د مشترک دریز په خپلولو نه دی بریالي شوي. په دې خبرونه کې به د دواړو خواو د اختلاف په موارد او د غرض د اختلافاتو د حل کولو پر لارو چارو خبري وکړو.
بله شنوندگان عزیز رادیو آزادی، من به نوبه خود شما را از برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدید میگم. قسمی که همکارم گفت امروز در این برنامه مشترک رادیو آزادی و رادیو مشال مناظره داره میان علمای افغانستان و پاکستان که در آن بیشتر روی نقش علمای دو کشور در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان و پایان خشونت ها در هر دو کشور بحث میکنیم که عمدترین قربانیان این خشونت ها ملکی ها هستند. در این مناظره ما از یک تعداد از علمای سرشناس افغانستان و پاکستان دعوت کردیم تا روی نقاطی که نقاط اختلاف میان دو طرف در گذشته خوانده شده و موجب ایجاد تنش و ادامه خشونت ها در دو کشور از طرف بعضی ها قلمداد میشه بحث کنن و نظرهایشان با ما و شما شریک بسازند در این برنامه. و در این مناظره رادیو آزادی و رادیو مشال ما از طرف پاکستان از علامه طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان که اظهارات اخیرش در رسانه‌های افغانستان جنجال برانگیز شد و مردم با نام او بیشتر آشنا شدند، مولانا یوسف شاه مسئول حزب جمعیت علمای شاخه سمیع الحق در ایالت خیبر پشتونخوا و مهتمم مدرسه دارالعلوم حقانیه در اکور خطک جایی که گفته میشه اکثر سران گروه طالبان در آنجا آموزش دیدند، و مولانا گلنصیب خان معاون حزب جمعیت علمای اسلام بر رهبری مولانا فضل الرحمن با خود خواهیم داشت در تماس تلفنی از خیبر پشتونخوا. و در استدیوی رادیو آزادی در کابل هم از طرف افغانستان مولوی عنایت الله بلیغ عضو شورای علمای افغانستان، قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان و الحاج مولوی مفتی حق نواز سرپرست وزارت کار امور اجتماعی قبلا در رژیم طالبان، مشاور ارشد ملا ربانی در رژیم طالبان و نماینده خاص طالبان در امارات متحده عرب هم اینا بودن. در آغاز برنامه میریم به شهر لاهور پاکستان و نخست میخواهیم که از علامه طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان نظرشان بشنویم. شورای علمای پاکستان و علمای پاکستان در مجموع چه نقش را میتونن در زمینه برقراری صلح در افغانستان بازی کنن؟
جو آپ کا سوال ہے تو میں اس میں یہ گزارش کروں گا،
پاکستانی عالمان پرون هم نن هم او سبا که د دوی له طرفه په افغانستان کې سوله راځي نو دوی ورته چمتو دي او دوی د دې لپاره هر څه کولای شي.
قسمی که شما میگین در گذشته و حال هم آماده عزیزی بودین که برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان همکاری کنین، اما در افغانستان امروز عامل اصلی جنگ و درگیری طالبان افغان دانسته میشه و گفته میشه که شما از حامیای طالبان هستین و در گذشته هم از طالبا حمایت کردین و با اونا کمک کردین و از نفوذ کافی در میان طالبا برخوردار هستین. شما چطور میتونین که از این نفوذتان در میان طالبا استفاده کنین برای کاهش خشونت ها در افغانستان؟
دیکھیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ہم تو ہر مظلوم کی حمایت کرتے ہیں.
مولانا طاہر محمود اشرفی وائی چھ دوی تل د ہر مظلوم ملاتڑ کڑے دے او پرون یې هم په افغانستان کې د سولې ملاتړ کړی او نن یې هم کوي. او بل خبره دا ده چې افغان طالبان د د لوینا سره سم د دوی ترواک لاندې نه دي او نه هم د پاکستان ترواک لاندې دي. نو په دې معنی دوی داسې څه خاص ګام یا کردار نشي لوبولی په دې ترڅ کې چې په افغانستان کې سوله راولي.
له ښاغلي اشرفي څخه به یو بله پوښتنه هم وکړو، ضمناً به اوریدونکو ته دا ووایي چې ښاغلي اشرفي په لاهور کې دی او هلته زموږ پوښتنې د ازادي راډیو خبري مجیب رحمان انگار ورته ژباړي. پښتنه دا تاسو ویل چې د مظلومانو تاسو ملاتړ کړی دی او ملاتړ کوي، منظور مو څه دی له مظلومانو؟ زموږ پښتنه له تاسو څخه دا و چې تاسو د طالبانو ملاتړ کړی وو، منظور مو دا دی چې تاسو لا هم د طالبانو ملاتړ کوي؟
میں نے کہا افغان عوام مظلوم ہے جس پر بھی 52 سے بمباری ہوتی ہے.
مولانا طاہر محمود اشرفی وائی چھ دائی دا افغان ولس خبر کوی، د دل وینا سرسم دا د هغه افغان لوس خبره کوي چې د بی 250 سلوتکو په بمباری کې وجل کیږي، خپل مشران نشي انتخابولای، بے کور دي، کله ور باندې روس او کله امریکا ور باندې ارغل کوي. د دل وینا سرسم طالبان، افغان طالبان هم د افغانستان د ولس برخه دي او د هغه ولس غړي دي، د یو بل هیواد نه نه دی راغلي. دوی وایي چې دغه خلق د امریکایی استعمار او روس استعمار ځپلی دي. دی وایي د هغه ولس خبره کوي چې په سړکونو کې پر سړکونو د چاودنو له کبله وژل کیږي. دی وایي په افغانستان کې که د څاروان صاحب خبرې ته په اشاره وویل چې که د دافی کوي چې په افغانستان کې د شاتو او د شودو نهرونه بهیږي یا خوړونه دي، نو د دې خبرې سره دای متفق نه دی.
زما پوښتنه به هم وړومبی د مولانا طاهر محمود اشرفی صاحب نه وي، او هغه پوښتنه دا ده چې څنګه مولانا صاحب ذکر وکړو چې په افغانانو باندې د بی 52 جنگی الوتکو نه بمباری کیږي، دغه شانتې په پاکستان په قبایلي سیمو کې دوی د ډرون بریدونو مخالفت کوي، خو که په دغه سیمو کې د بهر هیوادونو نه کم وسلوال او تنظیمونو خلک راغلي دي، ځایي خلک و تم ترهګر وي، اغال تسکولونه ورانه یا د ترهګرۍ پیښې کوي، ځانمرګي بریدونه کوي، بیا په هغه موضوع باندې د مولانا طاهر محمود اشرفی صاحب جواب به مونږ اورو چې دوی ولې خاموشه پاتې کیږي. یو خو دوی د ډرون بریدونو ذکر کوي او دا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد ګام ګڼي، حکومت بهر هیوادونو نه خلک راضی او دلته ترهګرۍ پیښې کوي، بیا دوی خاموش دي. او
کوئی بھی بے گناہ انسان کو قتل کرے، خام وہ کوئی بھی ہو.
مولانا طاهر محمود اشرفی وایي چې هر بے گناہ انسان چې هر کس یې وژني، که امریکا یې وژني، د بی پیلوټه الوتکو په ذریعه یې وژني، یا د بی 250 الوتکو په بمباری کې وژل کیږي، یا هر یو کس چې دا کار کوي، نو د قران لوینا سره سم چې یو انسان وژل کیږي نو دا د پوره انسانيت وژنه ده، د دې غندنه کوي. دی وایي چې رښتیا خبره خدا ده چې په پاکستان او په افغانستان کې چې کم حالات جوړ شوي دي، د دې اصلي لامل د امریکا مداخله ده، او چې د امریکا لاسوهنه په دغه هیوادونو کې پای ته ورسیږي، نو د لوینا سره سم دوی بیا د دې جوګه دي چې دغه مسالو حل راو باسي.
بله، پیش از اینکه بازم به سایر میمانای ما بریم، مولانا صاحب یوسف شاه و میمانای ما در استادیو رادیو آزادی در کابل هستن، یک سوال دیگر هم از علامه اشرفی داشتیم. اوی است که علامه صاحب، شما میگین شما مخالف کشتن هر مسلمان هستین که در هر کجای دنیا کشته میشه، ای به این مفهوم است که کشتن یک مسلمان به معنای کشتن تمام مسلمان است. در گزارش هایی که ما داریم در چند سال اخیر و بخصوص در سال اخیر که از طرف ملل متحد گزارش منتشر شده در مورد تلفات ملکی ها در افغانستان، 80% ملکی هایی که در افغانستان کشته شده در حملات مخالفین مسلح دولت افغانستان، در حملات طالبا اینا کشته شدن. آیا شما مخالف عملکرد طالبا هم هستین در افغانستان و پاکستان، خصوصا طالبا افغان؟
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے
په لاهور کې د پاکستان د علماو شورا مشر مولانا طاهر محمود اشرفي وایي چې هر مسلمان یا نامسلمان کس هم که بې ګناه وژل کیږي چې په بل چا تیری نه کړی نو هر یو کس که وژني نو دا جایز نه ده. بدقسمتۍ خبره دا ده چې موږ ته طالبان خو ښکاري خو امریکا چې دا ټوله سیمه یې برباده کړې ده دا نه ښکاري. دی وایي چې د دغې خپرونې تر شنه اسمان لاندې خپرونې له توسط سره د دغې له لارې افغان ولسته وایي چې کینی سره یو بل سره خبرې وکړي او دا خبره باندې ورسیږي چې هیڅوک باید ونه وژل شي که د امریکا په بمباری کې وژل کیږي ته د بی 250 الوتکو په بمباری کې وژل کیږي یا د هر لوري لخوا وژل کیږي باید ونه وژل شي او په دې خبرې باندې ورسیږي. دی وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم څو ځل دا خبره کړې ده چې په هغه ځایونو کې چې د ولس ګڼه ګوڼه پکې بې ګناه خلک پکې سړکونه یې بل ځای هلته باید عام ولس ونه وژل شي او اصلي خبره دا ده چې باید دوی د افغان مسالې حل په لوري توجه ورکړي او حل یې دا دی چې تر هغې پورې چې افغان ټولې ډلې په خپله یو بل سره کیننی او دا مسأله حل نه کړي نو نه یې امریکا حل کولی شي او نه هم کوم بل قوت.
قدرمن اوریدونکو تاسې د ازادي رادیو مشال رادیو د ګډه خپرونه اوري. په دې خپرونه کې د سیمې په امن او سوله کې د دینی عالمانو په رول بحث کوو. کابل ته بلل شو د کابل په سټوډیو کې هم میلمانه لرو. قاضي صاحب محمد امین بقات شاغلی اشرفي وویل چې د امریکا مداخله د ټولو ستونزو عامل ده، لیکن افغانان البته افغان چارواکي بیا وایي چې د پاکستان مداخله سبب شوې ده چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي. که موږ توجه وکړو مخکې تر دې چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي په افغانستان کې هغه وخت هم جګړه وه. تاسو د علامه اشرفي له څرګندونو سره څومره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا درسته ده چې امریکا په مشرۍ ناټو په افغانستان کې حضور پیدا کړی دی او دا حضور د دین مخکې اسباب درلودل. هغه جریان چې په افغانستان کې حق او د امت حمایت او ملاتړ ورسره و او فتوا په دې ځای کې و، هغه د افغانستان د مجاهدینو جهاد او د شوروي اتحاد د نظامی تجاوز او حضور په مقابل کې هغه پای ته ورسېدلو او مجاهدین افغانستان ته راغله او یو کمزوري حالت کې یو حکومت جوړ کړ چې عوارضونه خالي نه و. اما دین وروسته په دې هیواد کې د دې پر ځای چې د جهادي مشرانو سره د مسایلو په حل کې ګاونډي هیوادونه او بالخصوص پاکستان چې زمونږ د هجرت کور وو او زمونږ د جهاد حمایت او ملاتړ یې کړی وو او موږ هغه ته د دې خبرې تقدیر کړی وو، اوس یې هم کوو. د دې مسایلو په حل کې د جهادي مشرانو سره مرسته وشي، هغوی یو لشکر تیار کړو په افغانستان کې مداخله وشوه. افغانانو چې د مجاهدینو د نیمګړتیاو نه ستړي شوي وو د دې لشکر چې د طالبانو په نوم حمایت وکړه، استقبال یې وکړه او هغوی کابل په اختیار کې واغست، خو مسایل حل نه شو، بلکې جنگ دوام وکړ او دې جنگ 15 کاله پوره ونیول او د ډیرو زیاتو خلکو د مرګ ژوبلې او د بې ځای کېدلو سبب شول. چې دا مسله د پاکستان د مرکز نه یا د پاکستان د خاورې نه رهبري کېدله او بالاخره یوه حادثه په تخار کې وشوه چې هغه په 9 سپتمبر باندې د مسعود ترور او شهادت او بله حادثه په نیویارک کې وشوه چې په 11 سپتمبر باندې د نړیوال تجارت مراکز د منځه لاړل او هغه پړه په اسامه بن لادن واچول شول او اسامه بن لادن مرکزیت په افغانستان وښودل شول او ناټو په دې بنهانه باندې دلته مداخله وکوله او په دې مداخله کې د پاکستان حکومت د دوی سره موافقه وکوله، دوی ته لار ورکړله او هغه حکومت چې د پاکستان تر حمایت او د دوی د رسمیت د لاندې و د طالبانو هغه حکومت د پاکستان د حکومت په موافقه باندې د ناټو د قوتونو په بمبار کې د منځه لاړ، چې موږ په دې باندې هم متاسف یو، خو مسله په دې ځای باندې حل نه شوله. اوس هم دغه جریان ډبل روان دی، که د یو خوانه دلته د امریکا په مشرۍ د ناټو قوتونه حضور لري، د دوی د شپینی عملیاتو سره، د دوی د بمبادمان سره، د ولسی خلکو د مر ژوبلې سره موږ همیشه عکس العمل ښودلی دی او د هغې په مقابل کې د افغانستان جمهور رئیس او نورو دولتي مؤسساتو او علماو مخالفت کړی دی او د هغې کنټرول منځته راغلی دی. خو د دې تر څنګه د پاکستان کې مکه داسې حوادث واقع کیږي، موږ د هغې په مقابل کې هم یو شانته نظر لرو. سوله، ثبات، او امنیت دا د افغانستان د ملت غوښتنه ده په افغانستان کې او په پاکستان کې چې دلته هم سوله او ثبات او امنیت وي او هلته هم سوله او ثبات او امنیت وي. موږ د خارجي قوا په مقابل کې چې د طالبانو یا د مصالح مخالفینو په نوم باندې کوم نظامي برخورد کیږي په هغې باندې موږ تبصره نه ده کړې، خو موږ د ولسي خلکو ملي تاسیساتو مساجدو مدارسو پلونو شهرکونو پړنګولو باندې او د ولسي خلکو مرګ ژوبله باندې په دې باندې اعتراض درلوده او په دې باندې اعتراض درو دا په پاکستان کې
مولانا صاحب دې باندې دې موضوع باندې نور خبرې کوو دې موضوع باندې خبرې کوو زورزم خیبر پښتونخوا کې مولانا ګل نصیب خان صاحب دغې له بم مقور کو ډېر مننه کوم مولانا ګل نصیب خان صاحب. مونږ چې د دینی عالمانو ډېر محترم دي یقینا چې دې خبرې او هغه د امن خبره کوي دواړه لخته دروغ جوړ خبره کوي، نو آیا په سیمه کې د تشدد او د عدم برداشت د کومې پیښې چې روانې دي آیا دا ښایي چې دینی عالمان د مذهب چې کوم د امن پیغام دی د هغې په خورولو کې ناکامه شوي دي؟
زه خو خیال کوم او ګمان کوم چې د اسلام تعلیمات افاقي دي، ابدي دي او د هر دور دپاره د رهنمایۍ دپاره کافی دي. د هر وطن خپل مشکلات دي. پاکستان کې تقریبا اکثر عالمان چې دي هغه د سیاسي جدوجہد قائل دي، د ملک په نظام کې د ووټ او د جمهوری روایاتو قائل دي. دنیا کې چې په کم کم ځای کې داسې پیښې دي چې هغې کې د فریق مخالف د تشدد لار اغېستې ده، لکه فلسطین کې یا افغانستان کې چې مستبد قوتونو د ټوپک او جنگ لار اغېستې ده، نو هغې کې د هغه د عالمانو چې دي هغې په دې وسواس باندې او دې بنیاد باندې د هغې خلاف چونکې چې د ناټو لخکرې او فوجونه ټوپک استعمالوي او جهاد استعمالوي، نو مد مقابل قوت به خامخا د ټوپک او د تشدد لار خپلوي. نو زه خیال کوم چې دې کې بحث کې اختلاف نه دی پکار. د پاکستان خپل حالات دي او د افغانستان خپل حالات دي. د پاکستان سیاسي علماو همیشه د پاره په افغانستان کې د افغانستان د اولس سیاسی او اخلاقی حمایت او ملاتړ کړی دی، او هغه اخلاقی او سیاسی ملاتړ په ټوله دنیا کې چې کوم ځای کې مظلوم قومونه دي، نو مونږ د هغې کول غواړو. هغې کې د مسلمان او د غیر مسلمان فرق نه لرو.
مولانا صاحب یو مختصر چې کومه پوښتنه ذهن ته راځي هغه داری چې د تیرانه دا دی اوس په زرګونو 50,000 نه لواله تر 70,000 پورې خلک بیکوره دي، کورونه یې سوځېدلي دي، د هغې په کورونو باندې د وسلوالو لخوا قبضه شوې ده. دغه شانتې په سوات کې داسې وشو، په وزیرستان کې وشو. مونږ چې راپورونه ګورو خواوشه 30,000 خلک چې پکې د امنیتي ادارو خلک هم وو، پکې ماشومان او ښځې هم غم ووژل شوې. نو بیا دا څنګه جهاد دی یا دا څنګه مبارزه ده یا بیا دا څنګه د امن خبره ده؟
یا دوی وایي چې دا په افغانستان کې چونکه ناټو په حمله کوي نو ځکه هلته دوی هم مجبور دي چې جنگ وکړي.
دلته د پاکستان خبره
جی زه ګمان کوم چې د دې خپل ستوندې او خپل راپیخې چې دي دا د ریاست کمزوري ده، د ریاست ادارو کمزوري ده چې هغه خپل وطن کې دنه د امن ورکولو کې ناکامه دي او د تشدد لاره واغسته. لیکن بیا به هم زه وایم چې په پاکستان کې دا د ډرون اٹیک بنیاد دی چې د ناټو او د امریکې لښکرې راځي او باقاعده دلته خلک په ریاست کې دننه وجني. نو زه ګمان کوم چې دغه پیښې هم د ناټو د لښکرو د وجې نه دي، او که بالفرض و تقدیر په خپل وطن کې دننه یو اختلاف را پیدا دی نو هغه د بهر دنیا د پاره دلیل نشي جوړې ده.
بله تشکر مولانا صاحب. خب بازم به استدیو رادیو زادی در کابل میریم، میخواییم که از آقای بلیغ همیجا یک سوال داشته باشیم. بلیغ صاحب، شما عضو شورای علمای افغانستان هستین، عنایت الله مولوی عنایت الله بلیغ عضو شورای علمای افغانستان هستن. بلیغ صاحب، شما صحبتهای علامه اشرفی و همچنان از مولانا نصیب گل از جمعیت علمای پاکستان شنیدین، اینا میگن که در پاکستان قانون وجود داره و علمای پاکستان معتقد به نظام که بر اساس قانونی کشور، قانون اساسی کشور است، انتخابات رفتن پای صندوق انتخابات و رای ریختن و انتخاب رهبر و زعیم کشور از طریق انتخابات است. و قبلا شاید در صحبت های اشرفی صاحب متوجه شده باشین که اونا از حکومت افغانستان حکومت دست نشانده یاد کردن که از مردم نمایندگی نمیکنه. به نظر شما چرا، شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا همونطور است که در پاکستان علما به قانون و بر انتخابات باور دارن اما در افغانستان میگن که نخیر ایجا جنگ است و پیش ازی و بعد ازی در سه دهه اخیر هم همواره در ایجا قانون نبوده و باید در ایجا جنگ به شکل از اشکال در برابر زعامت مستبد به گفته اینا ادامه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و صحبه و بارک و سلم علیه. ما مظهر سپاس و شکران میکنم از رادیوی آزادی و رادیوی مشعل و هم احترامات عمیق خود را خدمت علمای پاکستان تقدیم میکنم. پاکستان هم طوری که جناب قاضی صاحب گفت خانه هجرت ما بود، در قضایای بسیار مهم در برابر اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سابق ملت ما را همکاری کردند و عالم از اظهاراتی که اونها کردن تا جایی که اونها گفتن که ما از ملت مظلوم افغانستان ما دفاع میکنیم، خداوند برشان توفیق بده. اما امی ملت افغانستان از کوهات و از کراچی بمبار شد. قوای امریکا از کراچی و از کوهات اما اندیوالای خود از اینها را که به اصطلاح خودشان وضوع آل حمایت میکنن اونها را بمبارد کردن و در افغانستان قبل از آمدن ناتو و قبل از آمدن امریکا به هزارها افراد این ملک به انواع و اقسام شکنجه ها شکنجه شدن. ملت افغانستان یک ملتی است که اگر مسئله انتخابات از انتخابات پاکستان کرده، انتخابات ملت افغانستان خیلی قوی تر بود، خیلی عادلانه تر بود، انتخابات همینجا صورت گرفت. قانون اساسی افغانستان نسبت به قانون اساسی آیین انگلیسی پاکستان بسیار قانون قوی و اسلامی است. ما حاضر هستیم که در میدان مناظره ها در قسمت قانون با قانون پاکستان مقایسه بکنیم از نگاه کتاب الله و سنت رسول الله و اقوال ائمه مجتهدین که کدام قانون قانون بهتر است. همچنان ما حاضر هستیم که از نقطه نظر شخصیت هایی که اونها متاسفانه دست نشانده و زعامت ضعیف میگن، متاسفانه متاسف هستیم، ما به کسی اعتراض نمی کنیم، ولی ما به سطح دنیای بشریت دنیا را در این قسمت اونها را دنیا را یعنی ما می خواهیم که شاهد بسازیم که آیا زعامت افغانستان به اسلام، به دین، به مسلک شریعت نزدیکتر است و یا زعامت پاکستان. اونها اگر حیا کنن، از الله بترسن، بروی واقعیت ها فکر کنن، ما به هیچ وجه نمی خواهیم به هیچ کسی تعرض داشته باشیم. اما علمای افغانستان در وقتی که ملت پاکستان نسبت به ملت افغانستان ضعیفتر بود و ملت افغانستان قوت خود را داشت و سردار محمد داوود یک سفربری قوی کرده بود که بتانه بالای پاکستان حمله کنه، اما علمای افغانستان در برابر پاکستان، در برابر حکومت خود استاد شدن، از علمای خود دفاع کردن. ملت افغانستان با ملت پاکستان برادر بود. ما هدیره شهدا حتی در لاهور داریم و ملت پاکستان هم در جهاد با ما همکاری کردن و علمای افغانستان، علمای پاکستان هم همکاری کردن. دعا میکنیم که با یک دو علمایی که اونها فقط در اختیار مردم محدود خود استخبارات هستند، خداوند اونها را هدایت بده.
بله.
اونها ما پیشنهاد کردیم که علمای افغانستان، علمای پاکستان اگر در افغانستان میشینن، اگر در پاکستان میشینن، در هر جایی که میشینن، ما آماده استیم سر قضایا گپ بزنیم. بله. سر زعامت ها گپ بزنیم، سر انتخابات و سر قانون اساسی خود گپ بزنیم.
بله. بله. ایجا امی صحبت های علامه اشرفی و مولانا یوسف شاه را شما شنیدین، میبخشید مولانا گلنصیب خان را شما شنیدین، در مجموع میخوایم نظر شما را حال بشنویم که با در نظر داشت صحبت های اینا، اظهارات اینا، باور اینها در قبال قضایای افغانستان، شورای علمای افغانستان همواره معتقد به این بوده که خب پاکستان میتونه و علمای پاکستان میتونن که طالبای افغان کنار میز مذاکره بکشانن. حال شما به چی باور دارین؟ چی گونه علمای پاکستانی، چی گونه آقای اشرفی و چی گونه آقای مولانا نصیب خان، چی گونه اینا میتونن که با شما در پروسه صلح همکاری کنن؟ شما از اونا چی تقاضای مشخص دارین؟
این تقاضای مشخص ما ایست که آیا در افغانستان مخالفت مسلحانه در برابر امی حکومت، از حکومت ضعیفتری، از قانون اساسی ضعیفتری که حمایه شود، آیا امی مجاز شرعی هست یا نیست؟ بیاین در میدان مذاکره مجالس که ما گپ بزنن که آیا امی جهاد است یا نیست؟ فقط در اینمی مسئله با ما همکاری کنن که آیا قدرت حرکت مسلحانه ای که در افغانستان به ضد حکومت فعلی افغانستان موجود است و امکانات از حکومت ضعیفتری که از دین نسبت به این دورتر است و نسبت به این حکومت نشاندادتر از او بهتر است، آیا اینمی حرکت جهاد است یا نیست؟ امروی مهمکاری کنن، مجلس داشته باشن در کابل یا در افغانستان، هر جایی که خواسته باشن حاضر آماده است.
امیر ساحل با مهم تکی وی چی
مولانا طاهر اشرفی دویناو پا مقابل که بلیغ سبو بیلا چه ده منندوی ده چه در شوروی اتحاد پا پروران ده پا مبارزه که ورسر پاکستانی علماء و خلکو مرست کرده و خو شکل امریکا حمله کولا پا افغانستان بانده و طالبانو حکومت رنگاوه نو له همدې کراچۍ او له کواټه او له مختلفو ځایونو له پاکستان له خاورې دوی ورغلي دي او هلته بمباری کړې ده. د مولانا ګل نصیب خان د خبرو په وینا کې د وویل چې د پاکستان پرتله اوس هم د افغانستان اساسي قانون ډیر اسلامي او بهتر دی او دا خبره سمه نه ده ځکه چې د تور پورې کې د پاکستان اساسي قانون چې دی هغه د انګریزانو یا د انګلیسانو ورکړل شوی قانون دی. بل خبره چې تاسو دویمه پوښتنه وکړه نو دی په جواب کې وویل د پاکستان له علماونه له مولانا طاهر اشرفی او مولانا ګل نصیب څخه د غوښتنه داده چې شرعاً د ثابت کړی مناظره کې د ورسره کینی چې آیا په افغانستان کې د موجوده حکومت مخالفت شرعي دی او کنه، آیا په افغانستان کې جهاد جواز لري او کنه؟
بله، ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د آزادی رادیو او مشال رادیو د ګډ خپرونه اوري. د دې خپرونې میلمانه دي د پاکستان د علماو د شورا مشر علامه طاهر محمود اشرفی، د جمعیت علما اسلام ګون مرسیال مولانا ګل نصیب خان، د حقانیه مدرسې منتظم او د سمیع الحق د جمعیت علما د خیبر پښتونخوا ایالتي مشر مولانا یوسف شاه، او په افغانستان کې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقات، د افغانستان د علماو د شورا غړی مولوی عنایت الله بلیغ، او همدارس الحاج مولوی مفتی حق نواز. مولوی صاحب حق نواز د طالبانو د واکمنۍ په موده کې په بیلابیلو پوسټونو کار کړی او یوه موده په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو خاص استازی و. حق نواز صاحب، مخکې مولانا صاحب ګل نصیب خان وویل چې پاکستانی دینی عالمان د خپل هیواد لپاره په انتخاباتو او دیموکراسي باور لري، تاسو چې له طالبانو سره نږدې پاتې شوي یاست، ولې افغان طالبان د خپل هیواد لپاره انتخابات او دیموکراسي نه روا بولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به میمانان شما و به مفتی صاحب و علمای پاکستان و خصوص به علمای افغانستان. درباره چنین باید گفت که در قدم اول مفتی صاحب پاکستان یک گپی بسیار مهمی را گفت. ما بسیار از او تشکری میکنم و امید دارم که خدا کنه که برامی گپش تا باخی را مقیر و اقرار داشته باشه که او در کشتن هر مسلمان در هر گوشه دنیا که او یک مسلمان بیگناه باشه، او را ناجایز، حرام و او را یک ظلم بدانه. خدا کنه که امی اقرار و امی اعتراف و امی فتوای جناب مفتی صاحب علمای پاکستان تا باخیر قائم و دائم ببانم. درباره سوال شما چنین باید گفت که در مابین طالبان هم بعضی قسم مخلوقا بودن و کسایی نبودن که اونا مطلق از دموکراسی یا از حکومت انتخابی یا انتصابی اونا منکر باشن و قبول نداشته باشن و یا اینکه نمیخواستن. در این باره باید چنین گفت که به شما معلوم است که اکثر علما یا طالبایی که در پاکستان که بودن اونا در قسم مدارس پاکستان درس میخواندن. پیشتر به شما یک تن از علمای پاکستانی را گفت که علمای پاکستان کوشش به طرف سیاست میکنن و اونا به چند قسم بلکه یک عدد علما را چون که بسیار شکل واضح میخوایم که بسیار خلاص براتون بگم و یک گوده اونا را آمده بری کرده بودن که دموکراسی و یا اینکه انتخابات این مطلق در اسلام حرام است و این در اسلام کدام جواز شرعی جنبه شرعی نداره و باید که حکومت شکل یک حکومتی امارت باشه. یک گوده علمای پاکستان از سابق و به شمول مدارسا و علمای مفتیاشان به این قائل هستن و هستن موجوده وقتم و اونا اصلی گپ دری هستن که علمای پاکستان یا گودشان بسیار ماشاءالله هوشیار هستن، ملک خود بیران کردن هرگز نمیخواین و نمیخواین که ملکشان به تباهی برسه و ملکشان رو میخواین که به هر رقمی به هر نظامی شوه اونا یعنی ملکشان آباد کنن. اینا دو قسم علما دارن، یک علمای دارن که از طریق آیسای پاکستان بسیار به یک شکل خلاص اونا را ساختن و جور کردن که تا اینکه اینا از استخبارات جهانی و از جامعه جهانی اینا را در میدان بکشه، یک فندی بگیره، یک پولی بگیره که اینه که در وطن ما اینقدر مذهبگراهی است و اینقدر تنظیم مذاهب است و ما با مقابل اینا پاکستان به این اندازه اینا مطلبشان صرف گرفتن یک گوده پول از طریق ساختن و خواستار یا گوده خاص حکومتی بلکه استخبارات پاکستان می باشه. و اما یا گوده کسای علمای اونا که هستن اونا که از خودشان موجوده وقت در سیاست قائل هستن و اونا انتخابات یک جزی اصل دین می دانن. اینا به طور عموم و در مابین طالبان به می شکل جریان داشت و اکثر طلبا و اکثر علما به این نبودن که یعنی انتخابات یا انتصابات را اینا یک ناجایز مطلق بدانن. اینا مثل که پیشتر
مفتی
حق نواز صاحب د مولانا طاهر اشرفی خبرو اړه ویل چې د هیلمن د چې تر اخره پورې مولانا طاهر اشرفی په دې دریز باندې ولاړ پاتې شي چې د هر مسلمان او د هر انسان وژنه ظلم دی او پر همدې خبرې ټینګ پاتې شي. دویمه خبره دا وکړه چې په پاکستان کې دوه ډوله علما دي، یو هغه دي چې د ISI لخوا روزل شوی دي او میدان ته راستل شوی دي او بیا نړۍ ته داسې ښودل شوی دي چې په پاکستان کې ډېره زیاته مذهبي سخت دریځي ده، نو د دې لقب بیا پاکستان ISI په دې ذریعہ باندې پیسې ترلاسه کوي لنړی. دویم ډول علما داسې دي په پاکستان کې چې هغه سیاست ته راغلي دي، په انتخاباتو باور لري او په ډیموکراسي باندې هم.
ها مولانا یوسف صاحب د ورزو غي سره موږ وختي په دغه موضوع باندې باس کو در لوم حقانيه په دې سیمه کې چې څومره د جهاد په نوم باندې هلې ځلې دي په کې یو مهم کردار لري، یو ډېر غټه مدرسه د جهاد د پارا د دغه سیمې د بیوزله او غریبانو خلکو بچی ولې لګل کیږي چې کوم د دینی پاټو مشران دي یا د دینی مدرسو مشران دي داغي بچی جدید تعلیم حاصلې اغي کاروبارونه کوي او اغي په خپل به دغه جهاد کې برخه ناخلي.
گزارش زیادہ کہ مونگا ہو پا مدرسوں کے دا غریب اور دا امیر فرق ہے مسئلہ مونگا ہر چاہتا خپل بچوں کے ذکم قسم تعلیم ورکو دا ہر مسلمان بچی تا اغا تعلیم ورکو او الحمدللہ دا عظم حقانیہ دا او کہ طور پاکستان دینی جامعات او دینی ادارے دی اغا مونگا مفت تعلیم ماتو دا دنیا تا خوراو او اغا او سا بولو دا سکنی سا بھی تولای چی اغا کے دوی فرق کرا جان دونوں خبر ادا کے مولانا سمی رکھ سائی زمین کے مسلمان و تاثر بندے ملک کا دین و نمون و آخر تل اولاد جہاد کرنے والے گلے الحمد للہ دے افغانستان جہاد کے زمین کے مسلمان ہو دے افغانستان کے مسلمان ہم زیادہ برق آخستہ زیادہ حصہ آخستہ پپل اپ مہاجنوں کو جنگی دری دی ارے افرادی سپورٹ کرے گا ارے اخلاقی سپورٹ کرے گا هغې علمي سپورټ یې کړی ده، هغې سره په هر موقع باندې تعاون او ملاتړ کړی ده، او هغې دنیا هم قائله ده، او کوم مشران چې اوس هم ناست دي، قاضي محمد امین وقار صاحب محترم او نور کسان، هغه په دې باندې ګواه دي چې مولانا سمیع الحق صاحب په جهاد افغانستان کې څومره کردار و.
په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په سلګونو تعلیمي ادارې ورانې شوې، په لکونو خلک بېکوره دي، د څلوېښت زره نه زیات خلک ووژل شو. اسلام د امن خبره کوي، اسلام د تعلیم او د رڼا خبره کوي، اسلام د حق خبره کوي. نو دا بیا مونږ څنګه دې موازنه کولی شو چې دا د اسلام کم تشریح دی چې دغه په نتیجه کې بیګنا خلک وجل کیږي، تعلیمي ادارې ورانې کیږي. نن هم په کاټلنګ کې په مردان کې بمی چودنه شوې ده، پای کې خلک مړ دي، پرون په پیښور کې دولس کسان مړ دي. د دې لار به بیا څنګه نیول کیږي؟ دا به مونږ څنګه د عام ولستا یا دغه خلکو توازه کوو چې جهاد کم یو دی، د عامو خلکو وجنه او کنه کم هغه چې تاسو تشریح کوئ؟
مونگ حکومت تصویر کرے گا اور جہاد حکومت تصویر دے پر آگے کہ اس فرق مستدہ جہاد دا دفاع نم دے اور جہاد سب بنیاد باندھے شروع کی گی اور اگر پر سرائد اور اصول دی ادھر کم آدھا پورے دا خلق دا قدر و قتال خبر ادان اور مونگ دا لسو کا دیار لسو کا لانا دغا چگے وہ ہو سیدھے عوامل و تحقیق دے اسی سیدھے وجہ سدا دا ہر رد عمل بھی میں یقیناً سے درسو پر عمل نہیں سوا نہ رد عمل نہیں سوا کہ روس افغانستان کا راہ و عمل وہ سو نہ رد عمل ظاہر سو جہاد آگے حوالے شروع سو شکل امریکہ افغانستان کا رالا اور افغانستان کے افغانستان کی یہ پر امن حکومت کہ یہ طول و قوم پر آگے بان اتفاق کو اگر کو حکومت عمران کو
مولانا صاحب اما کا وقت ہم جنگ روان دو
عمل ہم شروع سو شروع سو لے اور بے گناہ خلق دغه فلوس در کسان چې تاسو یادوي نو دا امریکای بلا کنا دا ظلم شروع دا چې
مولانا صاحب پاکستان تا تاسو وای مولانا صاحب تاسو د افغانستان کې د روس او د امریکای ذکر کوي، پاکستان ته کم بهرنی قوت راغلی دی چې داغي پر ضد دار د عمل خودل کیږي؟
پاکستان کې نن چې څومره ډرون حمله کیږي دا شوق کوي، دا امریکا کوي
او ډرون مخکیم دا پاکستان کې دا قصې دي،
پاکستان حکومت هم دا امریکای ملګرتیا وکړه او یو تر نه واخیستلو نو غیر نه دار د عمل ظاهر شوی دا من رسې خو د پاکستان د جوړېدانو مخکې په دې ملک کې موجود دی او تاسو ترته په دې پاکستان کې خودکش حمله یې وکتلې وه، تاسو چرته یوه چاودنه کتلې وه، تاسو چرته یوه مدرسه ورانه دل
کتلې وه،
چرته یو بازار کې
چاودنه لیدلې وه، یو په جماعتونو کې بمونه اچول یا برعکس
مسلمان. خب قبلا عنایت الله مولوی صاحب عنایت الله ولی عضو شورای علمای افغانستان موضوعی را در ارتباط به صحبت‌های آقای اشرفی علامه اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان مطرح کردند. باز هم میریم با آقای اشرفی و می‌خواهیم که در ارتباط به صحبت‌های آقای بلیغ نظرشان با ما شریک بسازند و بگویند که قبلا بلیغ صاحب گفتند که اشرفی صاحب بلیغ صاحب یادآور شدند گفتند شما میتونین که آیا از لحاظ شرعی را ثابت کنین که با حکومت افغانستان که حکومت منتخب مردمی کشور است جنگ مسلحانه رواز و به گفته شما جهاد جواز داره؟
بہت ساری چونکہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے زبان کا تھوڑا معاملہ ہے، پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ ہمارا آج موقف نہیں ہے کہ کسی بھی بے گناہ انسان کا قتل
دو ویلا چھے دا موقف یا دریز لا اول ورز حمدا دے چھے بے گناہ انسان چھے ہر زی وجل کی گی دا ناجائز خبر دا دا شرعی خبر ندا او دا مفتی حق نواز صاحب دا خبرو پا تواسط سر دو ویلا چھے دا پا 2002 کی زانمرگ بریدون حرام گرزولی ول دا یوی فتوی للاری اصلا دا پاکستان علماء کونسل او دا ٹولو فرقو علماء حل تناست ول او دوی دا فیصله کړی و چې خودکش یا ځانمرګي بریدونه چې دي دا حرام دي. دی وايي دا ورسته څرګندونه چې د راغلي دي دا د افغانستان پر یو ټلویزیون تلو ټلویزیون باندې د تور پورې کړ چې د خبرې له پکې هیڅ د ځانمرګي برید ذکر هم نو او غي بیان کړي او بیا افغان لسمشر کابینه او حکومت او نورو کسانو افغان چارواکو په دې باندې په بنسټه خبرې باندې دریز خبرګون
تړون وخود او دا خبره خبره کړه. دا وایي چې اصلا باید غلط فهمیانی یا ناسم پوهاوی جوړ نکړل شي او حقیقت په لوري ولیدل شي. آیا امریکا بیگونه خلک نه دی وجلی؟ آیا امریکا په افغانستان حمله نه ده کړې؟ او دا وایي چې له افغان علما سره د عالمانو نه د پښتنه د قاضی امین وقاد صاحب نومې واخیسته چې هغه وخت چې روسان کله ووتل او معاملې ته ټولې مسله هوارې شوې وې نو بدلون پکې چا راوسته. همداراز د پدې تناظر کې هم دا خبر وکړه چې دوی سره یو بل سره کېناستل او خبرې په دې موضوع باندې کولې. خو بیا هم افغان علماو دا وویل چې دوی د امریکا پر ضد یو خبره هم اوریدل نه غواړي. د مولانا طاهر محمود اشرفي له وینا سره سم امیر المؤمنین نشي ویلی دوی حامد کرزي ته. حامد کرزي حکومت په رسمیت نه پیژني، لده دا امید یا هیله باید ونشي ساتلی. او دا وایي چې که د افغانستان د ولس د آرامۍ لپاره، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د چا په پښو کې هم ورته ټیټ شي، نو دا به دا کار هم وکړي.
سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5